سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږه کل آزادۍ رادیو نوري زموږ د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیه په رسمي ډول په مسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندي منلې ده. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د روسي سفیر دیمیترو ژنیفو د یکشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یادښت وسپاره. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي. که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دي پیژندلی. د افغانستان مشهور سندرغاړي او د ښځو د حقونو فعالې آریانا سعید د داف اباما د موسیقۍ له نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې دي. آریانا سعید پرون وخته په خپل انسټاګرام پاڼه کې د دوو جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي چې نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کولو، بلکې د اباما بشردوستانه جایزې هم یو وړ دی چې دا به هم کلونه پرې وویاړي. هغې زیاته کړې چې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب کړی دی. دا فستیوال د شنبې په ورځ د می په یو دیرشمه د جرمني په ابراهام سون کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د داف باما فستیوال د موسیقۍ نړیوال مراسم دي چې د مختلفو ملتونو، ژبو او د موسیقۍ د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسي په څو سیمو کې د ډرون بریدونه کړي دي چې په پایله کې د روسي تر څلوېښت بمون غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراین چارواکي وایي چې ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي او د روسي له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نومونو ښودلو په شرط د آزادې اروپا ازادي راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي دي چې ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي. د اس بي یو وروسته په یو بیان کې وویل چې بریدونه د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروستوغندیو څلور دېرش سلنه لیږدونکي په نښه کړی شوي دي او جمن شاوخوا اووه میلیارده ډالر زیان دی رسولی دی. او د امریکا په واشنگټن ایالت کې د شاتو شاوخوا 250 میلیونه مچۍ د یوې لارې د ټکر له امله آزاد شوې دي. پولیسو له خلکو غوښتل چې ځانونه له دې مچۍ وساتي. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د شاتو په مچیو بار لارې له سړک واوښته او ولوېده. په سیمه کې سړکونه چې له کاناډا سره پولې لري تړل شوې دي. د مچیو د پالنې متخصصین د سیمې د پاکولو لپاره کار کوي. ځینې مچۍ پالونکي یوازې د شاتو د تولید لپاره کار کوي، مګر ډېر نورې خپل مچۍ بزګرانو ته په کرایه ورکوي. بزګران د خپلو فصلونو د ودې لپاره له مچیو څخه کار اخلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست ولسم ټولګي و ولسم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پاتې موضوعات هم وای. په تېر لوست کې مو کبان وپېژندله. نن ورځ راځو د دوی د ټولګې څخه یو بله ټولګه چې زحیتین دي هغه پېژنو. زموږ ستاسو درس به د یو سلو نویشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې دېرشمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو زحیتین. زحیتین یا هم امفیبیان څه معنا لري؟ دا چې د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوا د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو ټولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دي، چې یوې بیلکې دي چې ښه مثال یې چې موږ تاسو لیدلی هم دي چونګښې دي همدارنګه بل دوام ډول چې دي لکې لرونکي ظهایت دي چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښه مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول یې چې دی هغه بې پښو ظهایت دي چې ښه مثال یې سیسیلین دي چې دوی مثال بې پښو او بې لکې دي. ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو ظهایتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي، یعنې دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. زه دغه پېژنو ظهایتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی د کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم ظهایتین کوم حیوانات چې دي دوی حرکي غړي پښې یا دوې جوړې لري خو ځینې لکه څنګه چې موږ ویل سیسیلین چې دي هغه بې پښو دي، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه خپل دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دي درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي، مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یوې دهلیز او یوې بطن. او همدارنګه دغه کوم ظهایتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپله دا کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دې پوستکي خپل په ځان کې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دي دغه کوم حیوانات چې دي دوی د هاضمي سیستم چې دي د جهاز نه لري له کلواکا سره نشتی دي، یعنې د اخري معقد د برخې سره نشتی دي. او دغه کوم حیوانات چې دي مغزه یو جوړه مغزه عصب لري چې د هغه په واسطه د دې کوم حصي غړي چې دي هغه فعالیت کوي. مثال که چیرې دوی یو تخریش شو ویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلی تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري او ځینې چې دي په دې کې ډیری چې دي هغه هګۍ اچوونکي دي. زه د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښې چې د هغه مجوتسې ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې د خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دي زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي او ځینې چې دي پر ونې باندې مطلب کولای شي چې وخیږي او ځینې ساده خپل پر وچه باندې کولای شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کوم زهري چې چونګښې چې دي هغه خپل په ځان کې یو ډول غوده لري چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دي هغه څه کوي تر اوسه کوي. راځو دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال موږ وایو معمولي چونګښه وایو د چونګښو د ډلې څخه معمولي چونګښه چې د هغه د ظهایتینو له ډلې څخه ده او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دي هګۍ چې دي هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري او د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې راځو د چونګښې بهرنۍ جوړښت وایي. چونګښې چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني. او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول ورتیا هم لري. او اخله چې ډیره لوی خله لري چې د ښکار لپاره ورسخه کار اخلي جبه چې د اوجده د چسپناکه ده او مخ کې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دی چې په نسبت دی چې عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکه خله په واسطه ور باندې نشي د کم حشرات چې ور باندې نشي خپل مثال تغذیه ورسخه کوي او غوژنه چې دی د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اوریدو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه هم د دوی تنیې ترازو د پوستکي په برخه کې نري نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري همدارنګه د چونګښې پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي یعنې د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کېږي نمجن پاتې کېږي او ځینې چونګښې چې دی هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې موله چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي او شکل چې دی باندې چې د هغې لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی او رازو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډې او د څلور ګوتې سره دی او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي او وروستۍ پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوتو سره دی چې د پورته کېدو او ټوپ وهلو لپاره ځانګړې شوي دی او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي او لکه چې د وای چې د بالغ چنګوش لکې نه لري خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکې کله چې بالغ سی بیا دی خپل په ځان کې لکې نه لري او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره د رقم د اوشتلو او ورتیا هم لري په ځینو کې او ځین چنګوش چې دی ځنګړي رنګول لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي یعنی د دوی دونه جو بشندو کې چې څوک د سپری پویږي چې دا چې ده زهرجن ده او د ارخ کرش د چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي او د بالغو چنګو شو په وده کې لمنځه ځي د دا کوم چنګښې چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګښې مستر ازي هغه مستر چې دا څخه مثال مرو لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغه چې او د لاروا مرحله هغه اله تیری او د کوم نارینه کوم دغه چې دی چنګښې چې دی هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولای سي نیولای سي او د دې خپل ځان کې سعودي د نس د غم تنابونه لري چې هغه په واسطه د دې غاښ تولیدېږي ورپسې رازو سشدون کې یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د مکی پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي چې ریپټیل خپل د خزنده معنا کوي او دغه کوم حیوانات چې دی عموما د خپل نس په واسطه د چیکي حرکت کوي کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثلا خزندگان په باره کې باز کوي د هایپاتولوژي په نامه سره یادیږي او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دی چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي او دوی چې دی په مختلفو ډولونو ویشه سی ویدی چې مثال سرمشکې سمساره تمسا یا هم کرکودال ماران دی دا رقم سمندري کې شپان دی او ځینې مثال په وچه کې کې شپان چې ژوند کوي عام کې شپان دی ډایناسورز دی چې ډایناسور ډولونه چې دین نن ورځ په دمزه تل دی وازې پاتې شونه پاتې دي سکلیټ پاتې دي نور کروکودایل چې دی هغه چې سی ویدی لمنځه تللی دی ډایناسورز کروکودایل خو چې دی هغه سمساری دی چې اوس هم موجود لري چې موږ وايي دا کوم حیوانات چې دی د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو دا خزندگان چې دی خپل په منځ کې کسان فرق لري د جوړه سم خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثلا موږ دوی چې دی ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دی تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس پکشی وجود لري او هم شزینه جنس پکشی وجود لري. او القای داخلی ده چې په دې کې زیاتره چې دی هغه چې وي، مگر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. د دې کله مثال کوچنی پیدا کې کوچنی چې چي اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري، مگر نور مطلب په اندازه کې لري نور عیني هغه ته ورته. او بل دوی چې دی د مغزي اعصابو شمېر یې دولس جوړې دی چې د هغه پواسطه دی د کم حصي غړي چې دی هغه کار کوي. زه د دوی د خزندګانو ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده، سرمشکۍ ده چې هغه په ډېرو هغه ګرمو ساحو کې چې کې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دی د نړۍ په ډېرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کېږي، خو په سیاته اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ که پیدا کیږي. او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي د هغو دوی داسې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي، یعنی هم پر دې باندې ښکار کېږي او هم نور چې کوي خپل تر ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دی، او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره وړتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیانې چې دي په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري. همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي. خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه یې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او د لکۍ برخه چې ده، لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودي یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې که چیرې پرې کړل سي بېرته د سره خپله جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی. دی چې دی موږ وایو دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پیژندل کېږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو، جهیلونو او باتل مثال ځینې نورو برخو کې چې شي خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښونو څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دغو ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کېږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چې کېږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېرې چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېرې خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدېږي ساتل کېږي چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی. او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دوی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زحیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه د چونګوشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من بیست شرق لست و لسم چلکی او لسم لسته. در نظر الوست که مجا تاسی اختصاصی دفاع پیجنو پتی الوست که مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگه دا دوی کم دولونه چی و دوی کرشی چی و پا حقا که کم بلخی چی و هم دوله ذکرن. در نظر الوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پا نظام پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاوی شامل دی. از مجا استاسی درس با در سلور نیوی مصفه سخه در اتا نیوی مصفه پریه دوام مکنه. لومړی رازو اختصاصي دفاع چې ده هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصي دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکامه پاتې سي، بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصي دفاع سره مخامخ کیږي، چې په دې کې چې دوی د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي، او همدارنګه ورسره د هورما دفاع او حجروي دفاع شامله ده. تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پېژنو. لومړی ده هورمال دفاع ده. دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې ده د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې ده د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دغه کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي، د بی لمفوسایټونه چې کوي پیژني. بی حجرې د فعالېدو مثال فعالېدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي، یعنی په دې کې چې کوم حجرو په مرسته یا د ټي حجرو په مرسته دغه د بی حجرې چې کیږي فعاله کیږي او پلازما حجرې جوړوي. ورپسې د انټي باډي تولید چې دی هغه هم سرته رسي، یعنی دا کوم فعال شوي بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د ځانګړو انټیجنونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بله دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي، یعنی هغه انټي باډیانې چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي، بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې ده د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو، بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي له منځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې ده د انټي باډیو په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي، چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټیباډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعاله کوي، دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي، او کوم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس، بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کوم سټیټوکسیک کوم ډولونه چې دي، لکه سټیټوسټیک کوم ټي حجرې چې دي، دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شوي حجرو، سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیوند شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی شي دغه کوم زهري مواد چې دي دغه حجرې چې دي شکل له منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي، دوی چې دي د نورو دفاعي حجرات لکه د بی حجرې او د دغه کوم تی حجرې چې دي د فعالېدو او تنظیمولو لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د تی ناظم حجرې دي، دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي، چې په دې سره دوی مثال کوم د غچ دي دغه کوم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولی شي چې دي له منځه یوسي. بل چې دی د تی یادیدونکو مثال دی حافظه لرونکو تی حجرې دي، دغه تی حجرې چې دی د وروسته لدې چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ شي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال پر راتلونکو کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راشي کله چې دوی د هغو په مقابل کې حجرې جوړې کې یو څه اندازه دغه د تی یادیدونکو مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کیږي پاتې کیږي، چې په دې سره کله چې دغه میکرو بیا ځلې راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي، چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وو یعنی کله چې انټي باډي جوړ او تر وخت پر لومړي ځل چې کله انټي جن راځي تر وخت انټي باډي جوړیږي وخت نیسي مګر که چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده ساتل ورسي بیا نو بل پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی شي عمل ښکاره کړي ورپسې راځو واکسین پیژنو واکسین چې دی هغه خپل یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي دوی چې د بدن ځانګړي معافیت واکمن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوی کوي د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دی تر څو د ځانګړو ناروغیو لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي او دی چې دی اوږدمهاله معافیت جوړوي تر څو د راتلونکي انتاناتو مخنیوی هم پکې کې سوي یعنی واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې یې لنډمهاله او ځینې یې اوږدمهاله اوسي د واکسین جوړښت دی واکسین چې دی معمولا د موادو ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي یو چې دی ضعیف شوي میکروبونه هغه میکروبونه چې د ناروغۍ لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین او بل چې دی د واکسین د میکروب چې شوی د مړی شوي برخې څخه د میکروب جوړ شوی چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب شي کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا مسنجر ار ان ای ځینې خصل شوی چې دی د میکروب انټیجن یا پروټین چې بدن کې د هغې پر وړاندې چې کوي معافیت جوړوي لکه د کورونا واکسین او ځینې چې دی جینیټیکي مواد لکه چې مو یو چې د میکروب برخه خصه کېږي چې د جینیټیکي مواد ځینې خصل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي واکسین چې دی هغه بدن دی چې ډېر اساسي دندې سترسي واکسین بدن ته داخليږي د ستنې د لارې یا هم د خولې له لارې او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ شي معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسې راځو فعال معافیت او غیر مستقیم غیر فعال معافیت وای مستقیم معافیت یا هم اکټیو امیونیټي چې دغه هغه ډول معافیت دی چې د بدن د دفاعي سیستم لخوا د ناروغیو په وړاندې په خپله تولیدیږي کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي په دغه وخت کې بدن د معافیت حجرې او انټي باډي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي میموري سلز جوړوي همدارنګه فعال مافیت چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري چې طبیعي فعال مافیت دی چې دا هغه مافیت دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي مثال د خبرې کې نفر اوسي یو انسان اوسي شری یا چیچک به اخلي بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټي باډي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چې کېږي دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي بل مصنوعي فعال مافیت دی دا هغه مافیت دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي د فعال مافیت چې دی خپل په ځان کې ځین ځانګړتیاوې لري دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي همدارنګه بدن په خپل مافیت چې کوي خپل تولیدوي او د مافیت ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي یعنی فعال مافیت چې دی هغه د ناروغۍ په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغۍ په وړاندې دی شو کې چټک عکس العمل ښکاره کوي ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونیټي غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونیټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه شدي غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نستولیدولی بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه کیږي ترلاسه کیږي دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله ځکه چې حافظوي حجرې پکشي کې نه جوړیږي مګر فعال مستقیم معافیت چې و هغه چې زموږ بدن خپل حافظوي حجرې دغه پاسته جوړېدلې په غیر فعال معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یو طبیعي او بل مصنوعي دی د طبیعي غیر فعال معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي بادیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي بادي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعال معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي بادي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو لکه د تیتانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي بادي. ورپسې راځو مرو تاسې بله موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټی لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټی لمفوسایټونه او همدارنګه بی لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله یې بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا یې ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دوی کم دغه دا کمه برخه چې د مثال وایي کمزوره سي، د هغه وروسته بیا د هغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې چې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسي ویلی، دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، تیتانوس د دوی په وړاندې چی کمزوري، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا تی حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وایي. الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا چې کیږي الرجي لامل کیږي. الرجي او عامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی ملمه. ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نادری درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ په هغې وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کامپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګاه صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي و، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب بوه، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په د فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې او هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو. او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و، نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته ول مونږ د جدو حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به زموږ نه رساله مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام چې یو ځای کې د سپوی بو شو چې جیم څو حرف ده او ال څو عدد ده او لام څو عدد ده هغه هم چې جمع کوم د سپ په سپ مو ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مون سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه خزانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروښانې نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلوده رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله همدا ډول کتابونه چې زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران هم نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت کې یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه و یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نېټې راته ځکه نه دي چې مهمه را تاغه وخت نوی په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې بچي په دغه شعری او دغه کې بشوي وي اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روبو پلس روپو په دغه مره بخرڅېدل نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته وو په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی وو دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه وو واړه واړه دختی از ځینې ډیر مشهور وو لیلا مجنون یو کتاب چې بیا بیا به چاپ کیدو ډیر ځوانانو اخستو دی لنډیو ټولګی وی چې لنډی لیکلې وی او همدغه د عاشقانه داستانونه وو چې په شعر باندې وای دی وو
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د دې نور کسان دومره ډیر علاقه نه و خو ما او زمانه کشور ورمه چې ساهر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړی و یو خدای چې ډیر وخت هم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ خو هم سحر لخوا درس و هم هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړ نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونو چې دا به مرتبه ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنه پیدا شوه بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
زلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي په نوره دنیا باندې خبر شي په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې ده هغه ځان صحیح پوي کې هغه دغه هر څه د سګنی لکه یو په ذهن کې چور چولې شي د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده خو کم از کم د غزمنګ استاد سو په منطقه یا خطه کې چې دغه دربارۍ نظامونه او د ادبیات لوستل شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وا چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهور شاعری وي هغه پزده کی دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکۍ باندې پوه شي نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي غیر شاعر هغه څه نشي کولی د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي
دا جالبه ده ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللې وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي ما له استاد نو پختل چې ماشومان ته د شیر ارتیا یا په شیر باندې پوهیدل څه ارتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګ د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ساته لوسم زیاتیږي، او فکر کې یو تند محسوسه، او هغه پسې سړی کېږي چې دا تند مې چیرته خوړو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 700. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران ممکن اصل. نو په کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبي او فرهنګي برخه کې خپلې بریاوې یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه یې کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کېناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باور یم، ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زده کړې وکړم، لوړې